د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون باچا یو واری بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټر د پاکستان له وزیر اعظم سره د پرونی لیدنې حال درکو. د خیبر پختونخوا په بیلابلو ضلعو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بارانونو او سیلابي اوبو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه مهم خبرو. د افغانستان او مصر د امنیتي وضعیت په اړه مهم رپورټونه درته ساتلي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې منور شای وړاندې کوي.
اول پاموکړی د خبرونو سر ټکو ته د هند وزیر اعظم پاکستان ته خبرداري ورکړی چې خپل خاورې د هند خلاف د استعمالیدلو نه تا نه پرېږدي. پاکستان وایي د سیمې د امن او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره همکاري جاري وساتي. او په مصر کې د حکومت مخالف مظاهره کوونکو پر ضد د کاروي پر مهال په سلګونو کسان وجل شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د خپل هیواد د ازادۍ ورځ د نمانځلو په موقع پاکستان ته د هند مخالف فعالیت ضد خبرداري ورکړې. نن د ډیلی په لال قلعه کې د وینا پر مهال نوموړي ویل د پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره دغه هیواد ته پکار دي چې خپل خاوره او د خپل انتظام لاندې سیمې د هند خلاف کاروي لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. د منموهن سنگ دا څرګندونې د هغې نه پس مخې ته راغلې چې تیره هفته هند د کشمیر په متنازعه سیمه کې د خپل 15 پوځیانو د وژنې تور په پاکستان لګولې دی. د کشمیر تنازع رامنځته شوې ده. د نوي کړکیچ هغه امیدونه خړ کړې دي چې د دوو اټمي قوت لرونکي هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا شروع کېدو په اړه پیدا شوی وو. پاکستان او هند د 1947 کال په اگست کې د برتانیا نه ازادي ترلاسه کړه چې پاکستان د خپل ازادۍ ورځ په 14 او هند په 15 اگست نمانځي. بلخوا پاکستان ویلی د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخته د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې ترې شوې دي. په دې خبر کې ویل شوی دغه ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو د حل لپاره به خپلمنځي همکاري لا نوره مضبوطوي. د دې خبر تر مخه بان کی مون ومنله چې د 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان کردار ډیر اهمیت لري. د راز نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ایز امنیت او نړیوال ثبات کې به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاري ساتي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو لوجې لک تر لګه درې تنه مړه او لس نور جوبل شوي دي. د راز په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي بارانونو سیلابونو څلور کسان وژلې دي. د چارسدې ضلع او نوخار ضلع د سیندونو په غاړه ښکته پرتو سیمونه بېګا د شپې ځینې خلکو کړې کول شروع کړي دي. د افتونو د نظم د صوبایي ادارې یعنی PDMA ویان لطیف الرحمن نن سهار مشال ریډیو ته وویل د نوخار ضلع نوشیرا کلام مون ګړی اکبرپورا او داراز د سیند سره نږدې نورو سیمونو خلکو د ضلعي انتظامیه په نگرانۍ کې کړې شروع کړې دي او امدادي ټیمونه هم دغلته موجود دي. بلخوا چارسده کې د خیالي سیند یا دریای سواد کې د سیلاب د وجې شابړه او غیر چاپیره آبادی د ضلعي انتظامیه په هدایاتو خالي کړې شوې دي. د سیلابونو د مبارزې صوبایي ادارې نن جاری کړې یو خبر پاڼه کې ویلي په چارسده کې د سیلاب چپا بیګا تیر شو او داراز اوس دغلته د سیلاب خطر نشته. صوبایي چارواکي وایي جنوبي ضلع لکه مرواد، دیای خان، ټانک او کرک هم سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولی دی. سواد کې هم د ورستیو بارانونو سیلابونو زیان اړولې دي. هلته د موسمیاتو محکمې ویلي د بارانونو د لړۍ به لا هم دوام ولري. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په عمومي زندان یې د حمله منصوبه شنډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو پر مهال دا معلومه شوه چې د دغه حمله پلان له هیواده بهر جوړ شوی. د کندهار په لوی زندان له دې وړاندې هم دوه واره وسلوالو مخالفینو ډلې ځې حمله کړې چې هر وار په سلګونو مجرمان او سیاسي قیدیان ترې تښتېدلي دي. د روس مرستیال وزیر دفاع اناتولی انتونوف وای په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د وخت نه مخکې دی. انتونوف پرون خبریالانو ته وویل د ده په باور د ایساف دا فیصله چې په 2014 کال کې به له افغانستانه وزي یو څه جلدبازي ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سخت دریځو وسلوالو خلاف د کاروي کولو پوره توان نه لري. نوموړې زیاته کړه د 2014 کال په رانیز دی کېدو سره د روس لپاره د افغانستان د ستونزې اهمیت لا نور زیاتېږي ځکه چې د روس د ملي امنیت په ګډون ستونزې او چیلنجونه رامنځته کوي. په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خوښه 280 کسان وژل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ وروسته له هغې شروع شوه چې سرخار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لیرې کړی شوي صدر محمد مرسي د پلوي احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې 215 عام خلک او 30 د امنیتي ادارو غړي دي. اخوان المسلمین ډله وایي د وژل شوو کسانو شمیره لا نوره زیاته ده. د مصر چارواکو چې ورته د پوځ ملاتړ تر لاسه ده د پرونی خونریزی نه پاسې په هیبات کې د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. امریکا په مصر کې د پرونی ورځې د خونړۍ پیښو غندنه کړې ده او د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي
په مصر کې په حکومت کې شامل او د حکومت نه بهر خلکو ته پکار دي چې یو قدم شاته شي. دوی باید حالات داسې پرمن کړي چې پکې نور خلک د مرګ خولې ته لاړ نشي. موږ په دغه هیواد کې د بیړني حالت لګولو هم مخالفت کوو او په حکومت غږ کوو چې د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي.
هلته محمد البراده چې د مصر په منځمهاله حکومت کې نائب صدر وو د پرونی پیښو خلاف د احتجاج په توګه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او ورسره د سیمې پر حالاتو او نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو د پاکستان په قبایلي سیمو کې بارانونو او سیلابي اوبو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په دغه سخت وخت کې ورته حکومت هیڅ مرستې نه دي رسولي.
د جوړه او د شل تایور ویلور فاصله د دن سره ورې دي. څه پر نه ما ځا نه ته امداد یو ساي د پولیټیکل انتظامیا نه یا د پارټا سیکریټ نه دا غلا دوای.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې بعد نوې قومي امنیتي پالیسۍ جزئیات په ډاګه کې د سیمه ایزو چارو یو کارپو بیا څه وایي چې د پاکستان امنیتي مسلې څنګه حل کېدای شي.
ځنې خلک په غیږ کې نیولې دي وایي چې دا ښه طالبان دي. بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغه لګیا دی ګزارونه کوي او هغه ته هغه بد طالب وي. نو دغه چې تر څو پورې نه ختم دا مسله نه حل کېږي.
او د کندهار چارواکي وایي دغلته پر یوه جیل د طالب وسلوالو د ډله ییز حمله پلان شن کړی دی.
کسان لس تنه دي او تېرې اونۍ تر اختر شپې مخکې په کندهار ښار کې مختلف ډولونه وشوي.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونه ولنی ریپورت. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان ته د خپل دورزنی سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او د سیمې پر حالاتو او د افغانستان پر وضعیت سربیره پر نړیوالو مسلو یې وسره هم خبرې وکړې. بان کی مون ویلي چې تر 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. همداراز نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ایز امنیت او نړیوال ثبات کې به له ملګرو ملتونو سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په خبره د ذبیح الله شفق پر رپورٹ کې.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دورزنی سفر د سه شنبه پر پاکستان ته راغلو چې د نواز شریف پر ګډون دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږیدلی دی. بان کی مون د چهار شنبه پر دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږیدلی دی. خبر زم دارز لیکي چې نو شریف بان کی مون ته ډاټ ور کړي چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې بل ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. نو موړی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د افغان دولت څخه خپل مرستې ونسپموي. د یو گاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکېچ اندېښنه څرګنده کړې ده او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دې د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. د دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي، د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډېر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشمې په ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وایي سخت بارانونو او سیلابي اوبو د دوی کورونه او فصلونه تباه کړي او څلور کسان یې وژلي دي. دوی له حکومتي ادارو ګیله کوي چې په دغه سخت وخت کې د دوی مرستو ته نه دي حاضر شوي. په دغه اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ ورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان زایو لسوائی تیرو دو ورځو کې د غلطه سخت باران له کابله دریای ټوچی کې تو کورم او نورو بارانی لګاډو کې د سیلاب ستالو یې شوه چې سلور کسان یې وړلې دي. زایی خلک وایي په دغه کسانو کې د دوا اومړی مونډل شوی او دوا نور هم لدره کدي. دوی وایي یاد شوی خړونو په لویا کچا زرخیز زمکه هم وړلې دي چې په لویا ستای مالی توانونه اړولې او ولاړ فصلونه یې تبا شوی دي. د توچی او کورم دریا کې سیلاب لوجې زنا پلونه هم اغیزمن شوی چې د غټو گاډو هم دورفت لپاره بند کړل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو لیاقت خان مشال ریډیو ته پدې اړه وایي
دریا کې تو کې ما به په دښې وګا د شپنا یا پارین یا نن رغلی و په دښې د جوړې او د شلې تایور ویلو فصلینه د ځن سره وړې دي. دریا کې تو شه دوا کا سونا یې به د ځن سره وړې دي او دریا کورم دعا کا سن وڑی دی. پولیٹیکل انتظامیہ خالتا اطلاع کرے وا خدا سے اطلاع کرے وا چر دریمی او خال کے خبر رس دل نو خالتا ویسا پر نہ ماویزا نہ سیم داد یو شاید پولیٹیکل انتظامیہ نہ یا پارٹا سیکریٹریٹ نہ دا غلا سوائی.
د سیمې یو بلو سیدون کې فیدا خان وای د سخت باران او سیلاب لوجه د دوی زرخیز زمکه شاړې شوې دي.
یمې دوه مکمل بل تبوی کړي چې یقین سامان یو وړه د شلې جوړ غار غار بوغینه اوړې دي. نر اتن شته او مانا چې می فتا حکومت وړه تا جنور کای وړم پونا دله پاس کورما شکړې خو می تر تا کوي وا چار نه دوکړي.
کلام او چه دا شمالی وزیرستان پاکستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر خان نو پختل چې دا سیلاب متاثرین سره د مرستې کومه منصوبه باندې دولت سره په پام کې لري او په دغه خړونو کې د حفاظتي پوښتې لپاره هم څه غور کیږي. نو دوی مشال ریډیو ته وي
د نیډ فصلینا هتا بشوی دی او تر څه کرینا نشوی دی. نارت وزیرستان کې کټوري ور باندې کیم دې مل خوان دې باندې را کټوري ور ورې دي او په هغه ورځ باندې مو دې هلی ذکر مو دې کمانډنت سره او دې مو دې جرنل سره خبره وسوله په غاښ باندې وسوله. په هر حال چې کیم نور اسلو سرات شوی دی یا کیزي دې دې پورا ان شاء الله نیز په هارا مجلس کې کفاتا سیکریټری کې وی کدي گورنر څنګه وی او کپاسن لحاظ کې ان شاء الله زو دا و سره او سپیشل پیکج مراشي او هغه خاص چې تاسو نقصانات شي دي اتا بخپل خپل حق مراشي.
دا یې دونه دا چې شمالي وزیرستان کې دریای ټوچی، دریای کورم او دریای کیتو سو ورځې وړاندې هم سلور زنانا او یو دولس کلن هلک هم د ځان سره وړلې ول. دا دې هم یادوي چې په دریای ټوچی کې دولت په کال 2015 کې حفاظتي پوښتې جوړولو منصوبه شروع کړې و چې پر عملی کار هم پیل شوه و. خو 2015 کال نه پس منصوبه لا هم د زنخ کار شوه او وړاندې پرهی سمالی کار نه دی پیل شوه.
په ریپورت کې مو په شمالي وزیرستان کې د باراني اوبو له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه واورېدل. بلخوا اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ضلعو کې هم بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. په تېره د چارسدې او نوخار ضلع په دغه اړه حساسې ګرځول شوي دي. دغه راز د خیبر پختونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله تېره ورځ په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره په یوه لیدنه کې ډاډ ښودلی چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي خلک په زر وکولی شي خپلو کلیو او کورونو ته بېرته لاړ شي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په سارانۍ خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
بیګا ماخام د سیلابونو د مخنیوي ادارې دغه وارننګ جاری کړو، دغه خپل کړو چې په چارسده کې د خیالي کوم سیند دی، دغلته د منډورې او د شابړې په علاقو کې سیند سره چې خوا کې دي هلته د سیلاب خطر ده، او بیا د نوشیره کلا دغلته د خیش کوڅې علاقې دي، نو دغلته هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي او د سیلاب خطر ده. خو نن چې کوم د سیلابونو د مخنیوي ادارې کوم خبر پاڼه ده کړې ده جاری کړې ده، نو هغې مطابق په چارسده کې د سیلاب خطره ختمه شوې ده، ځکه چې بیګا د سواد په سیند کې چې کومه د سیلاب چپه وه هغه دغلته تېره شوې ده. خو بیا دې وایي چې په نوخار په مانخیلو کې تیروتو کلي او بیا سیند سره نږدې چې کوم علاقې دي دغلته اوس بیړني حالات دي، او خلکو ته ویل شوي دي چې دغه سیند سره خوا کې چې کوم کورونه دي عام آبادو ته څه خطر نشته، خو چې کوم سیند سره خوا کې کورونه دي په خصوصي توګه تیروتو کلي دي دغلته، نو دغه ته خطر ده، ځکه چې دا د سیند سره خوا کې بالکل دغلته مخکې سیند دی، دو نو دغه کورونه ته ویل شوي دي چې لږ پاس دي دغه دینه. او دې سره سره د پی ډی می د طرفه د امبولنسو او نور دغه سیز د بیړني حالاتو او د خلکو ته د اوښکلو لپاره دغه سامان هم دا شوي دي، او لوکل انتظامیه هم الرټ ته هغوی هم چمتو دي د څه قسمه نقصان ازاله کولو لپاره. جی
صحیح شو. او دغه یو بل موضوع چې د خالد خان چې د خیبر پختونخوا گورنر پرون په دغه ته خپل کور کې د فاټا ځینو مشرانو سره لیدلی کتلې دي، نو څه خبرې ورته کړې دي؟
بالکل جی، دا د پاکستان د یو میزاده والي سره دغه یو دستور و چې پکې قبایلي مشرانو او بیا په خصوصي توګه د فاټا نه یا د قبایلي سیمو نه چې کوم بیکور شوي خلک دي د هغې استازو په ګډون کړو، او دغه کې د خیبر جنسې کوم د قومي اسمبلی غړي دي یا د نور د قبایلي سیمو نه د اسمبلی غړي دي د قومي اسمبلی هغې پکې هم ګډون کړو. گورنر دغه وینا هغې ته کړې ده چې کوم د قبایلي سیمو نه بیکور شوي خلک دي هغه که د فوجي عملیاتو په وجه دي یا د وسلوالو په وجه چې کوم بیکور شوي دي، په خصوصي توګه په جلوزو کیمپ کې په زرګونو خلک بیکور دي. گورنر په خپل بیان کې دغه ویلي دي چې ډېر زر به حکومت دغه بندوبست وکړي چې دغه بیکوره خلک خپل کورونو خپل وطن ته واپس لاړ شي. دغه نیټه نه ده څرګنده کړې چې کله به ځي، خو دا ویلي دي چې د دې لپاره انتظامات روان دي، او دوی هم دعوه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د مخکو په نسبت دغلته امن راغلی دی.
له پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان وو چې د خیبر پختونخوا په بیلابېلو سیمو کې د راغلیو سیلابونو او د یادې صوبې د گورنر له قبایلي مشرانو سره د پرونی لیدنې په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد یو غښتلې قومي امنیتي پالیسي جوړه کړې او جزئیات به په نږدې راتلونکي کې په ډاګه کړي. دا چې دغه رقم یو حکومتي تګلاره څومره مهمه ده او باید په هیواد کې د امنیت ټینګولو په برخه کې پر کومو لارو چارو غور پکې وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دغه اړه د سیمه ییزو چارو لیوه کارپوه ایمل خان سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
پالیسی یو بینما اصول وی چې دا وی پرانا کې بیا اقدامات کیږي ټول کېول خدا دا چې پاکستان کې د دغه قسمه پالیسی ډیر زیات ضرورت ته او ضرورت هو، نو یو خدا دا چې پالیسی راتګ په خپل یو قدم وی. دغه خبره دارا چې بیا دا وکتلې په څومره ښه انداز کې هغه چې نو مسائل مطرح کړی دي او دا هغه وجوهات او دا هغه حل تجویز کړی دی، ته پالیسی راتګ چې نو دا په خیال دا به یو قدم وي، ځکه چې اوس پورې هیڅ داسې پالیسی نه و چې موږ وایو چې تاسو کا دا کارو شینو بیا مونږ څه کوو پکاره کې دا پالیسی څومره زر راشي نو دومره خراب
ایمل سه د دې نمخ کې حکومتونه کوم ګورو لکه هغه کې ملک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لکه هغه مختلف قانونونه چې هغه مخه تراوړل خو له په صحیح توګه عملی نکړل شو نو څنګه نه کې دا پالیسی مخه تراشي نو دا حکومت به هم د دې د لاګو کولو به صحیح کوششونه کوي کنه لکه د تیر حکومتونو په شانتي بادام بس پالیسی راغلو څه خاطر خانه تایج به لکه مخه تراونه وزي
پارلیمان چې دینو متفقہ قراردادونه راغلي چې په هغه کې ډېر وضاحت او سرحد سره چې دینو دا مسائل چې ډېر شوي دي او دا هغه د پاره حل تجویز کړي خبرې اترې او بیا که خبرې اترې د کیږي نو بیا نور مختلف اقدامات ولی بنیادی نقطه چې دا هغه امداد چې څومره په دې باندې عمل درآمد شي که تاسو ګورئ تیر حکومت هم دا راغلي پالیسی نماز یو قومي سلامتي پالیسی په نوم باندې یو دستاویز جوړ کړي او چې په هغه کې ډېر ښه خبرې وي ولی هغه تیر حکومت ته دا مکمل او نشو چې په هغه باندې عمل درآمد وکړي نو که دغه رنګ دا حکومت هم بیا یو کل جماعتي کانفرنس وکړي یا یو اعلامیه راولي یا یو پالیسی جوړه کړي او په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي نو که دا حکومت واقعي مخلص وي او غواړي چې د دې مسلې یو پایدار حل راوباسي نو په کار دار شي دا بیا عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي
چودري نثار صاحب انټیلیجنس سیکرټریټ د قائمولو د خبره کړې چې په هغه کې آی ایس آی شو ایم آی شو آی بی شو لا دا چې مختلف استخباراتي ادارې دي د ترمنځ به یو دغه قائمول شي هم آهنګي نو تاسو څنګه غنئ چې آیا دوی به کامیاب شي دا قسمه یو دغه جوړولو کې چې دا ټول ادارې یو بل سره په یو ځای شریک کار کوي
ما په خیال باندې دا یو قدم کېدای شي دا د مسلې د حل طرف ته ځکه چې کتا سو ګورئ نو چې څه هم دهشتګردي واقع شي نو هغه نه پس اکثر خلک وایي چې دا زموږ د استخباراتي ادارو ناکامي ده بیا استخباراتي ادارې وایي چې نه موږ په فلان کې وخت باندې فلان کې خلک دغه کړي نو زما په خیال باندې دغه معلومات تبادله خشه ده
ایمل سه د 2000 اول کار نو ورستو په دې ملک کې دهشتګردي چې کومه هغه زیاته شو نو آیا داس د حکمرانانو غلط پالیسیان موږ ویل چې تر اوسه پورې د سکیورټي پالیسی جوړ نه شو حالانکه په ملک کې دهشتګردي ډېر په خوانه روانه ده
پاکستان کې کوم پالیسی جوړونکي دي هغه د دوه عملی ښکار دي هغه یو طرف ته ځنې خلک په غیږ کې نیولې دي وایي چې دا ښه طالبان دي بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغه لګیا ګزارونه کوي او کوشش کوي چې ختم یې کړي هغه ته هغه بد طالب وي نو دغه چې تر څو پورې نه ختم نو زما په خیال باندې دا مسله نه حل کیږي نو اول خو دا ده چې حکومت په دې باره کې دا اعلان وکړي چې څومره مسلح ګروپونه دي هغه باندې مکمل بندیز لګوي
د سیمه ایزو چارو یو کارپو ایمل خان وو چې د پاکستان د نوي امنیتی تګلارې په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله پښتني ځواب ولې
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د کندهار چارواکی وایي دغه ولایت پر عمومي زندان یې د حمله پلان شن کړی او په دې تړاو یې یو لسکسیز وسلواله ډله نیولې ده د کندهار پر زندان لدې مخکې دوه ځله وسلوال مخالفینو ډلیزې حمله کړې او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلې دي محمد صادق رښتینی له کندهارا رپورټ راکوي
چارواکی وایي په روانونې کې د کرای استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هغه لس کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتل یې د کندهار د سرپوزې پر زندان حمله وکړي د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل د نیول سو کسانو څخه د لومړنۍ پلټونو پر اساس معلومه شوې چې پر محبس د حملې دغه پلان د هیواد بهر په پاکستان کې طرح شوی وو د فیصل په وینا د نیول سو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوې دي
وسلوالو طالبانو پلان درلود چې بیا خطر په مبارک کشورو کې ملزم متحو څخه په استفاده د کندهار په لوی زندان او ځینو نورو دولتونو خښتونه باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي ولې مخکې دې چې وسلوال مخالفین خپل د هره طور چې وي په کندهار د ملي امنیت کې اساس کړو میګار سرتیر او ځواکونو د دې د ریسنت چې د مخالفینو د افغان شنت کې دا کسان لاستانه دي یا ودلره او چیرونه تر خپل شوه نوخ کې په کندهار ښار کې کوم پلیټیکي حکومت نه لري
د کندهار پر زندان لدې مخ کې دوه ځله وسلواله مخالفینو ډلې یې حمله کړې او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تشکیل دي ورستی پیښه دوه کال مخکې وچې د یو تونل د لارې ورڅخه د زورو په شاوخوا کې بندیان وتښتیدل
لکه کندهار صادق رښتینی او امریکایي چارواکي وایي پراتون کې یو کال کې بعد د هیواد هوایي ځواک ته لزګونه جنگي الوتکې ورکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان د 13 سیشن به په مخام لا اساف ځواکونو لمرستيال سره په غټ خبري کانفرنس کې وویل چې د ډلې څخه به نږدې شل الوتکې د سپتمبر تر میاشتې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي په دغه اړه په مخړې لکابله د نسیم شفق رپورت
په افغانستان کې امریکایي او ایساف ځواکونه وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او روزنې لړۍ په جدي توګه روانه ده. دوی وایي چې تر یو کال به افغان ځواکونو ته ډول ډول جنگي الوتکې ورکړی شي، او همدا اوس د افغانستان د هوایي ځواک د څه باندې 100 تنو افسرانو روزنه د بهرنیو پوځیانو لخوا په منظم ډول دوام لري. په کابل کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان جنرال کینیت ویلسبک د سې شنبې په ماښام د ناټو او ایساف ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اتلس جنگي الوتکې به د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړل شي.
لنن دراتون کې کال تر همدې میاشتې پورې افغان ځواکونه 20 ایم آی ولس ډوله جنگي الوتکې تر لاسه کوي، او دا الوتکې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېرې مهمې دي. د همدې کال په اکتوبر کې 230 ډوله او له هغه وروسته 2 نور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې.
د افغانستان د هوایی ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو خبره د ناټو د غړیو هیوادونو په بیلابیلو غونډو کې یاده شوې. د دې تړون غړیو هیوادونو ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به لسګونه پوځي الوتکې افغان هوایی ځواکونو ته ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت شاوخوا دوه میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روزوبورون اکسپرت له روسي شرکت سره د ایم آی ولز ډوله هلیکاپټرو پر اخیستلو موافقې ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې دیرش هلیکاپټرو ارزښت به 1545 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. په عین حال کې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مرستیال جی جی لوریمر وویل چې افغان ځواکونه تر پخوا ډیر پیاوړي شوي او کولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي.
The credibility of the Afghan National Security Forces is growing.
د خلکو ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو اعتماد ورستر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د ډیموکراسي انټرنیشنل پیو تازه څېړنه کې راغلی چې د افغانستان 80% خلک پر دې ځواکونو باور لري. په عمل کې دې ځواکونو ښه فعالیتونه درلودل. د بیلګې په توګه د ننګرهار په حصارک او د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د سیمرغ عملیات. دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا په خپلواک ډول پلان او ترسره شول.
امریکایی او ناټو چارواکو تر دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره جدي هلې ځلې کوي، او تر دې وړاندې هم متحده ایالاتو ولس هلیکاپټر افغان هوایي ځواکونو ته ورکړی دی. خو افغان حکومت څرګنده کړی چې له دې وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی الوتکې زړې دي، او باید چې امریکا او ناټو افغان ځواکونه په عصري او لوړ معیار تجهیز او پیاوړي کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، په پیښور پوهنتون کې تیر ورځ د کتابونو یو ورځنی نندارتون وشو. دغه نندارتون د پاکستانی مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ کړل شوی و چې پکې په تاریخي، قومي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او څېړنیزې مقالې د لوستونکو لپاره ښودل شوي وې. اصرار اتل پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
نندارتون د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړ کړی شو چې پکې په تاریخي، قومي، کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکلې ډېرې کتابونه ښودل شوي. د یاد نندارتون په اهدافو او اهمیت د پاکستانی مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راسې په ډېرو اهم موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او د زده کوونکو لخوا لیکل شوي څېړنیزې مقالې په المارو کې خوندي دي. دوی غواړي چې د داسې دستورو د لارې خلکو ته ورښکاره کړي.
دا چې زمونږ د یونیورسټو د بد مرغ ډېر لوی لوی تحقیقي مقالې که هغه په معاشیاتو کې دي، که هغه د تاریخ په څانګه کې دي، که هغه د پښتو کې دي، که هغه د ساینس په څانګه کې دي، هغه د بین الاقوامي کچ مقالې، مګر هغه بیا المارو کې پرتی او دوړې پې پرتی.
دوی زیاتوي چې په اسلام آباد کې د قومي څېړنیز مرکز سره د دوی خبرې شوي، او زر ده چې په قومي، تاریخي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي شاوخوا 950 مقالې ورته چاپ کړي.
په اسلام آباد کې اداره ده نیشنل انسټیټیوټ آف هسټوریکل اینڈ کلچر ریسرچ، هغې سره ما یو لوزنامه لاسلیک کړه چې هغې راشي زمونږ دلته 930 دي مونږ سره مقالې دي چې هغه د دې صوبې د افغانستان که هغه شخصیات دي، که هغه شاعري ده، که هغه نثر دی، په دې مونږ سره مقالې موجود دي. نو یو خو به هغې زمونږ یو شمېر مقالې چاپ کړي.
په داسې ورځ د کتابونو د راجوړ کړی شوي دغه نندارتون په اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې د مشر ډاکټر عدنان سرور سره خبرې وکړي، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موجوده حالاتو کې په داسې موضوعاتو غونډې کول دوی د پرمختللي قانون سره سیالوي.
پاکستان مطالعه چې کوم سنتر دی د پېښور یونیورسټي کې، هغه هر کال دا یو نمایش اهتمام کوي. دې کې چې کتابونو کې تاریخ پکې وي، یو کتاب سړی چې الولي نو هغه مثال داسې چې لکه تاسو یو شل استادانو نه سبق وایي.
دا یادولو ده چې یاد نندارتون په داسې ورځ را جوړ کړی شوی چې د پېښور پوهنتون نه زده کوونکي په رخصتۍ کورونو ته تللي دي. په دغه نندارتون کې د پوهنتون استادانو او نورو انتظامی چارواکو ګډون کاوه. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی 12:30 بجې شوه د منور شانه د خبرونو لنډي سور.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د خپل هیواد د آزادۍ ورځ د نمانځلو په موخه پاکستان ته د هند خلاف د فعالیت خبرداري ورکړه. نن د ډیلی په لال قلعې کې د وینا پر مهال نوموړي وویل د پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره دغه هیواد ته پکار دي چې خپل خاور او د خپل انتظام لاندې سیمې د هند خلاف کاروي لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. بلخوا پاکستان ویلی د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخت د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانوا شریف سره ملاقات کړي چې پکې د سیمې په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وای په صوبا کې د روانو بارانونو لوجې لکتر لګدري تنمړه او لس جوبل شوې دي. د راس په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای بارانونو سیلابونو سلور کسان وجل لري. افغانستان کې د کندهار چارواکي وای د دغه ولایت په عمومي زندان یې د حمله منسوبه شنډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو پر مهال دا معلومه شوې چې د دغه حمله پلان له هواده بهر جوړ شوی وو. د روس مرستیال وزیر دفاع اناتولی انتونوف وای چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرنی ځواکونو وتل د وخت نه مخکري. انتونوف په خبريالانو ته ویل د په باور د ایساف د فیصله چې په 2014 کال کې به له افغانستان نه وزي یو څه جلدبازي ده. او په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خوښ 270 کسان وژل شوی او تقریبا 2000 جوبل شوی دي. د تشدد د لړۍ ورسته له هغه شروع شو چې سرخار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لړۍ کې شوی صدر محمد مرسی د پلوی احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان په موجوده صورتحال باندې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف په جدید بنیادونو باندې د مشترک انټلیجنس سیکرټریټ جوړولو اعلان کړی دی او په دې کې به ISI MI او د IB په شمول ټول ادارې کار کوي. ادارې د حکومت لخوا دا ګام د ستاینې وړ ګام بولي او وایي چې په دې بدو حالاتو کې چې څومره د ښه استخباراتي ادارو نن ضرورت دی هغه کې وختونو کې نو ادارې وړاندې لیکي کوم وګورو نو د پرویز مشرف په اتکاله دوره حکومت کې خلق قتلېدل خو چا هم د نېشنل سکیورټي نوم نو واغسته. خو کنن حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو او د قومي سلامتي په مسله باندې د یو کېدلو خبره وکړه نو کدا خبره عملي کړې شوې نو دا به د ولس او قام په ګټه تمامېږي. د ادارې په وینا چې د پوز مشر جنرال اشپاک پرویز کیانی هم دې اړخ ته اشاره ورکړې ده چې ملک ته دننی او بهرني چیلنجونه ورپیښتي او د ترهګری په وړاندې سر ټیټول د مسلې حل نه دی. عموله په پقامی اتفاقی رای پیدا کولو یو کې دلوي او تر سوچ کم یو شوی نوی تر هغه په دې مسله باندې قابو مندل ګران دی. دریا اخره کې لیکي تر اوسه پوري د ترهګری خلاف د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا سو واضح بیان نه دی راغلی. نو باید چې په دې نازک وخت کې قانون نافذ کوونکو ټول ادارې د ترهګری د ختمون لپاره یو واضح کړنلاره وټاکي. همدارنګ اجرس پانه خپل ادارې د قامی اتفاق زخیرای په ضرورت لیکلی دا او وای چې فوجي سر لخر په انست پوهنتون او ملټری اکیډمی کا کل کې خپل خطابونو کې پخکار ټکو کې ویل چې دا وخت ملک دا بهرونی او دننی خطرو سره سره د توانایي او معاشي ستونزو ښکار دی. هکو د دې لپاره هر ادارې خپل خپل کار تر سره کړو نو ګران نه ده چې د دې بحرانونو نه اوزو. ادارې مخکې د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي دخلی وای چې د موجوده سختو حالاتو نه د وټو د لپاره به روانه میاشت ټول ګوندی زغونډه رابللی شي او هغه کې چې سیاسي ګوندونو کومې خبرې او تجویزونه ورکړه په هغه به عمل درآمد کولای شي. اداریا اخیر کې وای چې دا ډیره خبره ده او د سیاسي ګوندونو او طاقتونو هم دا کار وی چې هر مسله د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کړي. او موجوده حالاتو کې د قومي اتفاقي رائے لوی ضرورت دی، ځکه ضروری ده چې ټول په یو ځای کینی او د مسلو حل ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې راغلي د پاکستان نوی حکومت د ترهګرۍ خلاف خپل نوې تګلارې ښکاره کړه، خو بیا هم دا واضح نه ده چې د وسلوالو سره به مذاکرات کوي او کنا د هغوی خلاف به پوځي عملیات کوي. په پاکستان کې وسلوالو په 1300 هفتو کې هم په سلګونو خلک وجلی دي. مجله د پاکستان د وزیر داخله چودري نثار علي خان لخوا لیکي د 1300 کلونو راهیسې جې هیواد د امریکا سره د ترهګری خلاف جنگ کې شامل شوی دی، خو تر دې دمه یې دا فیصله نه ده کړې چې دا جنگ یې خپل دی او کپر دی. نوموړی زیاتوي وسلوال په ټکنالوژي او تنظیمي برخه کې د هیواد د امنیتي ادارو نه ډیر وړاندې تللی دی. مجله د چودري نثار د خلې وایي د ترهګر بریدونو خلاف د فوري کاروایي لپاره به یو خاص ځواک جوړوي چې د هر ډول پیښه مخنیوي کولو کې به مهارت لري. دا راز د هیواد ټول استخباراتي ادارې به په ګډه د ترهګرو خلاف معلومات جمع کوي. مجله لیکي د ترهګرۍ خلاف د پالیسۍ په اړه د وینا په وخت وزیر داخله دا واضح نکړه چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف به هم ګامونه پورته کوي او کنه، کوم چې په پاکستان کې میشت دي او د نورو هیوادونو خلاف ترهګر کاروایان کوي. د مثال په توګه لشکرې طیبه چې امریکا او هند په ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو خپل پوځي تربيت ورکوونکو او سلاکارانو شمیره اعلان کړي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وایي هغه د خپلې تجربې په بنیاد دا نظر لري چې د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس په کار دي چې د هیواد کې 9000 امریکایي او 6000 اتحادي پوځیان پاتې شي. دغه 15000 اتحادي کونه د افغانستان درې نیم لکه ملي پوسټه په خډول تربيت او لارښوونه کولې شي. مجله لیکي افغانستان کې په دغه شمیر کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدل بعد طالبانو حق وینا هم رد کړي چې بهرنيان د دې هواد نه اوزي. د دې ترڅنګ افغان ولسته به د تسلی وی چې د دوی حقونه به محفوظ وي او دا راز به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ لوزنامه هم ګټوره وګرځي. فارن پالیسی مجله وای په افغانستان کې د کامیابی پیمانه دا کېدی شي چې دلته جمهوریت وي، که څه هم د درغلوی نه په مکمله توګه پاکېدل نشي. دلته به لګ ډیر یاغي توپ جاری وي، خو په مجموعي توګه به امن وي. ریاست به په خپل سرحدونو کنټرول لري، اقتصادي حالت به تر څه حد ښه شي او دا چې د نوي کول هلکانو جنکو ته به پکې د تعلیم یو شان موقعه ملاويږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو د مصر پوز او امنیتی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د لریکل شوی ولسمشر محمد مرسی د ملاتړو اعتراض کوونکو پر دوه کمپونو يرغل وکړل او د دوی په وینا له اعتراض کوونکو یې پاک کړل. د مصر دولتي چارواکو د مړیو شمیر 1970 خودلې، خدای خوان المسلمین کسان وایي د امنیتی ځواکونو په حمله کې له 2000 زیات اعتراض کوونکي وژل شوی دي. د مصر دغه شخړو پاړه د مشال ریډیو د خبري څانګې ریپورت له جاناکا الکوزی اورو.
د مصر دولتي ټلویزیون د چهارشنبه په مازیګر وویل چې په قاهره کې د اعتراض کوونکو ستر کمپ یعنی د ربا الاضاویه مسجد لیوی ورځی جګړې وروسته هغه مهال له اعتراض کوونکو څخه پاک یا خالي کړ چې د محمد مرسی ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړه. د چهارشنبه پر سهار پوز د اعتراض کوونکو بل کوچنی کمپ هم خالي کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم د چهارشنبه په شپه په خبری کانفرنس کې ویل د اعتراض کوونکو د لرې کولو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 43 تنه وژل شوي. د ویل امنیتي ځواکونه به د مصر په هیڅ ځای کې د ناستې اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. د مصر موقت حکومت چې پوځ ملاتړ کوي په هیواد کې د یوې میاشتې اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلي او وایي د بیړني یا اضطراري حالت د اعلان مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان جاش ارنستو ویل
د یونایټډ سټیټس سترونګلی کنډمز The use of violence against protesters in Egypt.
د امریکا متحده ایالات په مصر کې د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې په کلکه غندي. موږ د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته خپله خواخوږي څرګندوو. موږ په مقرر ډول د مصر پر پوځ او امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له حوصلې څخه کار واخلي او حکومت باید د خپلو اتباعو حقونو ته درناوی وکړي. موږ له اعتراض کوونکو هم غوښتي چې سوله ییزې مظاهرې وکړي. شخړې یوازې دومره کوي چې د دوامداره ثبات او ډیموکراسۍ پر لور د مصر حرکت له ستونزو سره مخامخ کړي او د پخلاینې لپاره د موقت حکومت د ژمنو په مخالف لوري حرکت کوي. سپینې ماڼۍ د غرض له ټولو اړخونو غوښتي چې له شخړو لاس واخلي او خپل مخالفتونه په سوله ییز ډول حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې ویل د مصر ټول اړخونه باید شخړې پرېږدي او د سیاسي حل پر لور باید حرکت وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او یو زیات شمېر هیوادونو هم د حوصلې او آرامۍ غوښتنې کړي. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل په دې اړه ویل په ملکیانو او هغو خلکو باندې وسلوال یرغل چې مظاهرې کوي هیڅ د منلو وړ نه دی. هر دلیل چې وي دا ډول اعمال به خطرناکې دروازې پرانیزي. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او عربي اتحاد غږ وکړ چې په مصر کې د ټکونو د بندولو لپاره د سمدستي عمل وکړي. د مصر د موقت حکومت د جمهور رئیس مرستیال محمد البرادی د چهارشنبه په ورځ استعفا وکړه او په لیک کې لیکلي چې د یو څاڅکي وینې د تویدو مسؤلیت هم نشي اخیستلی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبری ایجنسی په خپل رپورٹ کې وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته خایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي. رپورٹ زیاتوي د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په دغه اړه تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
رائټرز خبری ایجنس وایي پاکستان میشت اروپا کې تیاری نیسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د هند پر ضد کاروایی شروع کړي. د ځینو سرچینو په وینا داسې کېدل به د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. رائټرز د هند د جاسوسي سرچینو له خولې وایي په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید او د کشمیر پر سرحد د هند پر فوجانو حمله دا خبره په ګوته کوي چې کېدلای سي د مذهبي شدت پسندو کاروایانی وار لمخه پیل سوي وي. رائټرز د پاکستان میشت لشکر طیبه غړو ویلي چې ډله یو ځل بیا د هند خلاف کاروای شروع کوي چې د دوی په وینا دا ځل به د په پراخه کچه د سرحد هغه بلی غاړي ته وي. د هند جاسوسي ادارې یو چارواکي رائټرز خبري ایجنسی ته ویلي هند له 2014 کال وروسته رامنځته کېدونکي منظرنامې اندیشمن کړی دی. د دې په وینا کچرته اروپا کې په افغانستان کې د کامیابی دعوه وکړي نو کېدلای سي دوی د هند پر لور مخ راواړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ایجنسی ته ویلي د هند له لوري لګول شوو تورونو حیرانه کړی دی ځکه د دپوینا پاکستان له خپلو شدت پسندو سره په جنگ دی او له هیواد د باندې د هیڅ ډول مهاجرای شوق نه لري. رائټرز خبري اجان زیاتوبي کله چې امریکایي فوجان خپل وطن ته ستانسي نو د شدت پسندو له افغانستان څخه د بیرته راوتو یو غیر یقیني صورتحال به رامنځته سي. دلته اجانس د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید د هند له اونیزي مجلې سره د مرکې حواله ورکوي چې په کې نوموړي ویلو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو سره سم به په کشمیر کې د ده په وینا بشپړ وسلوات جهاد پیل سي. د لشکر طیبه یو مشر د نوم نشودلو په شرط رایټرز ته ویلي لشکر طیبه سش کال له نورو شدت پسندو ډلو سره په ګډه کار کړی چې نور پاکستانی جنگیالان وروزي او تر پولې هغې غاړې هند ته ورواړوي. دلته اژانس د ساوت ایشیا ټوریزم پورټل په نوم د یوې تحقیقاتي ادارې حواله ورکوي چې وایي د روان کال په لومړیو اته میاشتو کې په هندي کشمیر کې د تشدد 103 پیښې ریکارډ شوي دي چې همدغه شمیر تیر کال په همدغه موده کې او 500. د لشکر طیبه یوې سرچینې رایټرز خبري اژانس ته ویلي د هند لخوا د سختو امنیتي تدبیرونو د نیولو له وجې دوی د پخوا په شان خپل غړي په لوی شمیر کې هند ته نه لیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د نېشنل انټرست نومي مجلې په ولیکنه کې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري 15 کلنې دورې ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې یو زیات شمېر پاکستانیان وانګیرله چې ګنې نوموړی به پر ضد یې د درغلۍ او د جوړو شوو دوسیو له کبله خپل کار په صحیح توګه ونشي کړی. ښاغلي زرداري د پاکستان په آئین کې یو شمېر مهم اصلاحات راوستل. د دې لیکنې مهم ټکي له ما هارون بچاوري.
له امریکا څخه خبرېدونکي دی نېشنل انټرست نومې مجلې په ولیکنه کې ویل شوی د پاکستان یو د پام وړ شمېر وګړي خایي په دې خبره خوشاله وي چې دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداري به راتلونکي سپتمبر میاشت د ولسمشرۍ چوکۍ پرېږدي. د لیکنې له مخې پر یادې چوکۍ به د ممنون حسین په نوم یو تن چې 13 جولای میاشت د پاکستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو کېني. لیکنه زیاتوي که څه هم یو زیات شمېر پاکستانیانو د ولسمشر زرداري کړنو ته د شک په سترګه کتل خو ورسره دا خبره درک هم کړه چې نوموړي په ډیرو نامساعده حالاتو کې وکول شول خپل 15 کلنه دوره پای ته ورسوي. لیکنه کاږي پر ولسمشر زرداري د درغلۍ هغه تورونه چې د خپلې وژل شوې ښځې او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د واکمنۍ په کلونو کې پرې لګول شوي ول هم عدالتونو ثابت نه کړای شول. په لیکنه کې وړاندې راغلی آصف علي زرداري د مېرمنې د وژل کېدو د پخواني پوځي دکتاتور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ له ختمېدو وروسته د 2008 کال په سپتمبر کې د پاکستان د ولسمشرۍ په چوکۍ کېناست. په مقاله کې ویل شوی هغه خلک چې د پاکستان د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د زرداري په ټاکل کېدو خوشاله وو ډېر زر یې پر نوموړي له مشرف سره د پټې معاملې کولو او د خپلې ښځې د وژنې د پلټنو نه کولو تورونه پورې کړل. خو لیکنه زیاتوي چې ولسمشر زرداري په 2009 کال کې د پاکستان د پارلمان له لارې د دې هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو عمل پیل کړ چې په نتیجه کې د پاکستان له ولسمشر څخه د یو جمهوري حکومت کور ته د لیږلو اختیار واغستل شو. پر دې سربیره د وزیر اعظم دفتر او پارلمان ته زیات اختیارات ورکړل شول او د یو شمېر مهمو حکومتي محکمو تنظیمي واک له مرکز څخه صوبو ته وسپارل شو. د لیکنې له مخې د پاکستان یو ولسمشر هم دغه کارونه نه وکړي. نوموړي غوښتل د دغه اصلاحاتو له لارې په راتلونکي کې په هیواد کې د پوځي امریت مخه ونیسي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان له امریکا سره اړیکې چندان ښې نه وي ولسمشر زرداري د پاکستانی پوځ په مشرۍ له پاکستانی طالبانو سره په جګړه کې کلیدي رول ولوباوه. دغه راز نوموړي له چین سره چې د پاکستان مهم ستراتیژیکي ملګری دی د پاکستان تجارتي اړیکې لا ډېرې پیاوړې کړې. د نېشنل انټرست نومې مجلې په لیکنه کې د ولسمشر زرداري هغه خبره راغستل شوې چې په دې وروستیو کې ویلي ول انتظار باسي چې د ولسمشرۍ دورې ختم شي او د پر ضد د دوسیو جوړونکو خلکو اصلیت پاکستانی ولستا په ډاګه کې.
د
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خوب غوري نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله باندې حل
دا او لدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت د کلیوالي سند د پراختیا پروګرام لاره د ننګرهار په شپږو لسوالیو کې د سیمایزو خلکو د کاروبار لپاره له شپږو جوړو کړو اتحادیو سره مرسته وکړه د دې پروګرام لاره د کلیو او بانډو هغو ځوانانو ته د کار زمینی برابرولی شي چې اوس وزګار دي په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواره رپورت راکوي
د کلو پراختیا وزارت موین محمد طارق اسمتی په همدې موخه جوړ شوی غونډه کې رسنۍ ته وویل چې دوی درې کال وړاندې یاد پروګرام د هیواد په وو ولایتونو کې په ازمایښت ډول پیل کړ چې له دې ډلې یو هم ننګرهار دی د وی په هغه سیمو کې چې دا پروګرام پیل شوی لومړی هلته د کاروبار د پرمخ بیولو لپاره ګروپونه جوړ شوي او بیا په سندازه ټولنې جوړې کړې چې اوس یې ورسره نقدي مرسته وکړه
د هغو اولین ګام وو چې د دې پروګرام په چوکاټ کې په ننګرهار کې ترسره شو دا پروګرام البته په وو ولایتونو کې پلی کیږي چې په ننګرهار ولایت کې اولین ولایت دی چې دغه اتحادیو ته موږ هغه قدم ته ورسېدلو چې دوی ته هغه مقطعي پانګه یو اندازه سرمایه چې هغه پارزش سره د لزر امریکایي ډالر دی چې پر یو اتحادیه باندې هغه ورته تقدیم کوته ورته رویس پارو
د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د کلیوالي صنعت د پراختیا عمومي مسول رحمت الله قریشی وایي چې دوی په لومړي سر کې په ولسوالیو کې د هغو کسانو ګروپونه جوړ کړل چې اوزګار وو او کار ته یې لیوالتیا خوده د وایي دغو ګروپونو د دوی په لارښوونه په خپل منځ کې سره پیسې راټولې کړې او یو عادي کاروبار یې پرې جوړ کړ چې وروسته د دوی د خلاصته راوړنو په پایله کې ورته اتحادیې جوړې کړې چې د دوی دغه مرسته هم د اتحادیې سره ده او د دې اتحادیې له لارې نه به هم اوزګار خلکو ته د کار زمینه برابرې او هم به پکې شامل ګروپونه پیسې سپما کوي چې له دې کار څخه یې موخه په لورو پرتو سیمو کې د اقتصادي حرکت پیلېدل دي
د دې برنامه عمومي هدف اقتصادي پرمختګ دی د خلکو لپاره د کار زمینه برابرول دي او په کل کې د خلکو د عاید ډېروالی دی د دې مقطع عمومي هغه ونډه چې د هغه لزر امریکایي ډالر دی چې په قسطو کې ورکول کیږي هغه قسط په امتحاني شکل باندې وردی ګوري هغه به د صحیح استعمالي هغه په اقتصادي چارو کې لګي به دوه قسط د پاره دی راځي او بیا به درخواست ورکوي
د سرخود ولسوالۍ د کلیوالي شورا مشر ویل چې دوی لومړی یو ګروپ جوړ کړ چې دغه ګروپ کسانو په خپل منځ کې سره دیش افغاني واچول او په همدې پیسو یې کاروبار شروع کړ نوموړي د دې پروګرام څخه خوښي ښکاره کړه او ویل چې که څه هم ګټه سړه ده خو ډېر بیروزګاره خلک پرې بوخت شوي دي
اوس داسې وخت راغلی دی چاته رسیږي نه یو وایي ماته دومره که بل وایي ماته دومره نو دا ډېره خبرنامه ده موږ دا درې کاله ورته انتظار وکړ په دا درې کالو کې موږ دومره واته ونیلو چې اوس موږ سره دولت د بانک د په پرچې هغه وکړه د حکومت را سره وکړه سبا خیر بل سبا به بانک ته ځو موږ سره به نور حکومت راکړي دومره ده چې دا صبر غواړي
خو دا چې دا پروګرام به په نورو پاتې ولایتونو کې هم پلی شي او کنه رحمت الله قریشی وایي چې دوی پلان لري چې د هیواد پاتې ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې یاد پروګرام پلی کړي او د همدې پروګرام له لارې به په لورو پرتو سیمو کې بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي یو شمېر کتونکي هم وړاندیز کوي چې که یاد پروګرام په لورو پرتو سیمو کې په پراخه کچه پیل شي نو هغه ځوانان چې اوس په نامنیو او یا هم د نشه یي توکو پر کرکیلي بوخت دي د خپل کاروبار خوندان به شي او له دې سره به په یادو سیمو کې امنیت هم خوندې شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
څنګه
دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د افغانستان په پکتیا ولایت کې د خزینه ډاکټرانو کموالی او نشتوالی د دغه ځای خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی شکایت کوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې او په دغه ولایت کې نفوسو شمیر له یو میلیون څخه اوړي، خو په ټول ولایت کې 15 خزینه ډاکټرانې لري. په اړه نور حال د داود تپان په ریپورت کې ورو.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې ولادي ناروغان یا د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لامل د مرګ لاګواخ سره مخ دي. د څو تنو پکتیاوالو نظرونه اورو چې په خپل سیمو کې د شته مشکلات په اړه راته وایي.
نو می سیلاب روان دي زوځي اړیو اوسیدونکو مدینه او ډاکټرانو نشته دي او موږ سره دا مشکل لرو ځکه چې موږ د مریض شیا سرحد نړو پاکستان پر چینور ته وړو یا ګردیس خور ته چیرې رسو یا ماشوم خپل ژوند له سور کوي یا موږ خپل ژوند له سور کوي. نو د حکومت څخه دا غوړ مجهز ډاکټر متدل تول سوالی ترولی ډیر ځل ملدل دي خپل خپلوان چې مې اندې مړ شي وي خپل مشمان لمنځه تللی.
زه هم د لادي مشروع سیدونکو امام خپل تریندار مې مریض و دي اولاد کی سونو چې کلینیک ته مې وړ بیا کلینیک ډاکټران نه وي په هم د وختیا غری شپخانه تروړه حال تم ډاکټران نه وي نو موږ په دې وړ رسول چې مریض ډیر خطرناک وغختلم چې کابل ته ورسو پلار کې تیر کې په حق ور سره مشوم زای سودا مړ سو
در از خپل د ډیرو پیښو شاید یم چې مور او ماشوم دواړو خپل ژوند له لاسه ورکړی مرسي وي.
دا ستونزه موږ دا داسې موږ په خپل کلینیکو کې زنانه ډاکټران نه لرو. هغه ځینې ډاکټران چې هغه تکار کوي یا د تداوی په خاطر چې هغه دوايي ورکړي هغه بد په ولګيږي ماشوم او مور دواړه مړ کیږي دواړه لمنځه.
دا مال په ټوله پکتیا کې د درې روغتونونو په ګډون درې څلوېښت کلینیکونه شته چې پکې 15 تنه ایم ډي ډاکټران کار کوي او نورې دوی بیا د روغتیا ریاست اداري چارې پر مخ وړي. د پکتیا د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر نازدانه پکتیاوال د خلکو دغه ستونزه پر ځای ګڼي او په وینا یې د خزینه ډاکټرانو د نشت لاملونه کم معاش او امنیتي ستونزې دي.
واقعا هغه معاش یو ډاکټر ته ورکول کېږي که موږ تاسو دا نرخ ته وګورو صرف یو د کور کرایه نه کېږي. خپل سره غږېږم چې ما د کور کرا دوه چنده د ماده معاش نه اضافه ده.
ډاکټر نازدانه پکتیاوال وایي دا مال اتلس خزینه ایم ډي ډاکټرانو ته اړتیا لري خو تر اوسه پورې داسې مرجع نشته چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او هغه ستونزې راکمې کړي چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو د نشت په صورت کې موجودې دي. د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال ډاکټر نیم احمد زئی وایي چې د پکتیا ځینو سیمو او لرو پرتو ولسوالیو ته خزینه څه چې نارینه هم د نامنې او د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له کبله زړه نښه کوي. د ده په خبره هغه امکانات چې د عامې روغتیا وزارت او ریاست یې باید د دوی لپاره آماده کړي نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي.
په دولتي چوکاټ کې مونږ د خزینه ډاکټرانو لپاره لکه څنګه چې وړ وي څنګه لازم ده چې خزینه ډاکټران مونږ ولرو او د هغو لپاره مثلا روغتون ته د تلو راتلو امکانات برابر کو یا د هغو ته د شپې د استوګنې ځای برابر کو نه لرو.
پکتیا چې د هیواد سویل ختیځ زون مرکزي ولایت ته دیارلس ولسوالۍ لري او د ځینې احصایو له مخې نفوس له 1.3 میلیون څخه اوړي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګم شمله وټیټی دوه تمه پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري.
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې د بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د شبقدر د صدر غړی اوسیدونکو 15 شپې تکلن عمر خان کاکا چې د 2011 کال په مئی میاشت کې په شبقدر کې د پاکستانی اف سی ځواکونو پر کلا شوی وي درنې بمی چاودنې کې ټپی شوی او لا هم د مزدورۍ کولو جوګا نه دی. نوموړی وایي په پنجاب کې د کباړ غونډولو کار کولو په دغه ورځ کور ته روان و چې د دغه بدې پیښې ښکار شو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر خان کاکا سره خبرې کړې دي او دغه رپورت یې موږ ته را لېږلی دی.
د صدرګړې شبقدر اوسیدونکو 15 کلن عمر خان کاکا د مئی د میاشتې په 14 نیټه کال 2011 کې د شبقدر اف سی قلعه ته مخامخ په شوې 14 کې زخمي شوی چې لا یې هم خپې داسې نه دي چې مزدوري پرې وکړي. هغه وای په پنجاب کې به کباړ غونډاو او په دغه ورځ کور ته روان وو.
ما څه سامان مو نظر آرم ما زه کلي ته پسي دغه کېږم نه ادې زغله رالم داسې چنچي به یا څو دکې بورېسم دا سامان به پکې کېږم هغه هم داسې جیب کې پیسې وې هغه هم نه نه چایستې دي که نه شناختي کارتونه هر څه نه انکه نه زړه شوې دي نو زه په ځان پوه شوی نه یم.
عمر خان کاکا وایي چې خپل کور او د کروندې ځمکه یې هم نشته دی.
دا کور ولا بل چا په خیرات کې را کړو پیش ما سب دولت ملت خونو او مزدوری خورا بس هم دی کې بس ناس می دا خورو را دیوال می چې تو کوتی
نو بچانه څه کارونه کوي
بچانه دا دوی نو دی دی خو غوینه وو دون کړی نه ما دان دا نه کوي نه هغه وي نه تاسو په ان کې پانو چې می سم نه چو خو دا خو چاته نه خو دا پاک می دا کوي دا خو می دی چې امر وړي رو ټیم وړي ارسو څه زغې خیرات کوي سکات کوي مال را کوي
او د حکومت له خوا ور سره مرسته شي او یا نه. عمر خان کاکا وویل
حکومت کې می ټول کلی والله که چا نیزم لارار نه والله چه اندی قبلی تا مخلی کچ یو سوره پیسم چرا کلی نو دیر کوشش میکو لراغ دیلی
دا. عمر خان کاکا پوینا چلا هم دا هغه د خیخ پیپو زنگون کې دا اوس پنی راډ لگی دلی دی او دیر موده پکت پروت و ولی اوس دا سی دا کور بهر نزدی گرزی دلی شی خو خواهشی و چه هغه جوڑ وی او ما شمانو بچولای پدی عمر که هم مزدوری که ولی سروی
دا مشال ریڈیو کلتوری خپرونه دا خزینه هنرمندانو فنی زیار تای یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې دا هغه ځال چې په لوکل ګسرا غ شریک کړم.
سرویتا سدنه پروز تماسیګر پسلورنی می بجے او د خالی پروز تماس پخین پدرینی می بجے او